라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د مرغومی یا جدی ومه او د دسمبر 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو تیره شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن په خپله ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فایق د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر د مرستیال مارکس پوتزل وروستۍ څرګندونې وغندلې. د وینما مرستیال ښاغلي پوتزل له یوې جرمنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې لویدیځ هیوادونه دې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. ښاغلي فایق وویل هیله من دی چې دا خبرې د ملګرو ملتونو د رسمي دریځ استازیتوب ونه کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. ماليزیا هیله من دی چې طالبان له پوهنتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدله کړي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نور الدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ته په یو استولي لیک کې لیکلي دا پریکړه بیرته بدله کړي. د ماليزیا د لوړو زده کړو وزیر دا لیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلی دی. په دې لیک کې ماليزیا د خپل هیواد د ښځینه محصلینو تجربه هم له طالبانو سره شریکه کړي چې په پوهنتونونو کې یې څومره درناوی کیږي. د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر معجب برید په ترڅ کې د وژل شوو ملکی اوکراینیانو شمیرې شریک کړي. دا سازمان وایي چې د سږ کال د فبروري له 23مې راوروسته 6404 اتیا ملکی اوکراینیان وژل شوي او نږدې 11000 نور ټپیان شوي دي. خو دا کمشنرۍ ټینګار کوي چې ښایي د وژل شوو شمیر تر دې زیات وي، ځکه چې له ځینو سیمو څخه د سختو جګړو له کبله د معلوماتو ترلاسه کول ګران وي. او تجارتي شرکتونو د چین د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د قرنطین محدودیتونه یې لری کړی دي او بهرنیو ته اجازه ورکوي چې د هیواد ته سفر وکړي. تجارتي شرکتونو دا پریکړه د تجارتي فعالیتونو د بیا غوړېدو لپاره مهمه بللې ده. چین پرون اعلان وکړ چې بهرنیان کولی شي چې د جنوري له 8مې وروسته د هیواد ته سفر وکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو پریکړې لغوه کړي. د طالبانو له دغو اقداماتو وروسته یو شمیر خیریه موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د چارو کتونکي دې کار اندېښمن کړي.
د طالبانو حکومت هم نشي کولی چې عامه خدمات وړاندې کړي. دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن دي.
یو شمیر کورنۍ وایي مجبور دي چې د لوڼو د تحصیل لپاره له هیواده ووځي.
زه دوه لوڼې لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هر ورځ وضعیت خرابیږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول.
د نیویارک په یوه څنډه کې واورې او سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي. که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، کندهار ته مو بیایو. هلته بڼوال له کرنیزو ناروغیو سر ټکوي.
دا سپیر غوښي او دا نور مرضونه چې دي هر کال دغه زموږ انګور مرسته کوي. د واپسي موږ نسو کولی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو تیره شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. بلور تا د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د خځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انتونیو ګوتریش نن پر خپل ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړي دي. ګوتریش ویلي د خځو او نجونو د ګوښې یا غلي کولو اقدامات د یو لوی رنځ او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لویې ماتې لامل کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د طالبانو پر چارواکو غږ کړی چې ژر تر ژره پر افغان ښځو او نجونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. ولکر ترک په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممانعت پریکړه د افغانستان او حتی د افغانستان د ګاونډیو لپاره خطرناکه بللې. د ښاغلي ترک د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ د مشر ولکر ترک بیان پرون په جنوا کې خپور شو. ښاغلي ترک په دې بیان کې ویلي دي چې هیڅ هیواد نشي کولای چې په اجتماعي او اقتصادي ډګرونو کې پرمختګ وکړي او خپل نیمایي خلک له پامه وغورځوي. په دې بیان کې راغلي دي چې په ښځو او نجونو باندې دا بې بنسټه محدودیتونه به یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. په بیان کې د ښاغلي ترک په وینا دا خبر هم راغلی ده چې دی ټولو افغانانو ته اندېښمن دی، خو دا ویره هم شته چې دا مسله به د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا هم ستونزې پیدا کړي. د طالبانو چارواکو د شنبې پورس په کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره اونۍ سه شنبې پوهنتونونو ته د نجونو تګ تر ثاني امر پورې بند کړ، چې د دې په غبرګون کې په همغه ورځ د ننګرهار د طب پوهنځي نارینه او ښځینه محصلینو مظاهره وکړه او دا شعار یې بدرګه کړ چې تعلیم دې د ټولو لپاره وي. دا مظاهره بیا په کابل، هرات، کندهار او یو شمېر نورو ښارونو کې هم وشوه. په نړیواله کچه د امریکا له متحده ایالاتونو نیولې تر اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو تر سرمنشي او یو شمېر اسلامي هیوادونو د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، د طالبانو دا پریکړه وغندله او له طالبانو یې وغوښتل چې سمدستي خپله پریکړه بدله کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د عالي کمشنري مشر وای د طالبانو له لوري به دا وروستی فرمان چې میرمنې د غیر دولتي مؤسسو کې کار نه کوي د افغانستان د ښځو او ټولو افغانانو لپاره ناوړه نتیجې ولري. نوموړي زیاته کړه چې د غیر دولتي مؤسسو لپاره له کار څخه د ښځو ممانعت دوی او د دوی کورنۍ له عایده بې برخې کوي او له دې به یې راوګرځوي چې د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې مجبور افغانان به چې د دې مؤسسو پر خدماتو تکیه کوي له مرستو بې برخې کړي. ترک وایي ښځې او نجونې له خپل ذاتي حق څخه څوک نشي محرومولی. د طالبانو د هڅې چې دوی غلي کړي او له ټولنې څخه یې تری تم کړي نشي بریالی کېدی. د ده په وینا دا بندیزونه یوازې ټولو افغانانو ته زیان اړوي، د دوی ستونزې پسې زیاتوي او د دوی د هیواد د پرمختګ مخه نیسي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ د مشر ولکر ترک څرګندونې د طالبانو له لوري له موسسو څخه د میرمنو د کار د ممانعت په ارتباط اورېدې. د دې بندیز په اړه د ازادي راډیو دوه تنو اورېدونکو هم څرګندونې کړې.
اکثره نجونې او ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنې ګټیالې وي. نو په دې توګه کچېرې دوی په کورونو باندې کېنول سي، له دندو منع سي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل سي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د بیوزلۍ کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه دوه برابر به نور هم زیاته شي.
موږ تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېرې زیاتې موسسې کار کوي او هغې کې خویندې زمونږ کار کوي او هغې خویندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایطو کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زموږ د خویندو پر غاړه چې موږ او تاسو ضرب کوو په زر 2000 زنانه زمونږ خورګانې په کار کې په موسسو کې داسې فکر وکړه چې 10000 نفر په 10000 کورنۍ په هغې نفقه برابروله. اوس راشو د اقتصادي ستونزو ته ګورم، مخکې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، اوس داسې فکر وکړه چې 90% ته دغه یو شمېره چې شوه لوړه شوه. نو دا به د افغانستان په ټولنې، په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته یوسي.
د ازادي رادیو د دوه اوریدونکو نظرونه و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر تورک وایي چې د طالبانو د امر چې خزینه کارکونکي دی په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي افغانستان ته ډیر سخت اقتصادي زیان اړوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له مخکنی استاد نصرالله ستانگزي څخه به واورو چې د ښاغلي تورک له دې اټکل سره هم نظر دی که څنګه.
که چیرې ملګري ملتونه د خپلو پالیسیو په رڼا کې یا په مجموع کې نور نړیوال سازمانونه چې د جندر یا د جنسیت مسله د خپلو کارکوونکو په ارتباط نیسي او همدارنګه د ځینو برخو یا سکتورونو کارونه یوازې زنانه یي که احیانا نړیوال سازمانونه دغه اصول ټینګ ونیسي او د هغې له مخې خپل بشري کومکونه په افغانستان باندې ودروي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د نړۍ د ډېرو فقیرو هېوادو په نوملړ کې راځي. په یقیني ډول چې خپله د طالبانو حکومت هم نشي کولی چې عامه خدمات وړاندې کړي، دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن وي.
یوه خو عمومي خبره ده چې که چېرته دوی بیخي کارونه ودروي دا ستونزې به رامنځته کړي. بل لور ته په زرګونو افغان مېرمنې هم له کاره محرومه کیشه، د دوی محرومیت لکاره څنګه په اقتصاد کې ونډه لري، نقش لري؟
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د وزرو تنه په شاوخوا کې میرمنې په کار بوختې دي. نو دا څنګه نور محسسات هم سره حساب کړو، دا به په زرګونو شي. نو په زرګونو کورنۍ چې میرمنو لخوا تامینېږي په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري. بله،
نړیوال د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره بشري کومکونه کوي، کله شل میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي، کله حتی څلوېښت میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي. که چېرته دا بشري مرستې په افغانانو باندې بندې شي، د افغانۍ به څه حال وي؟
دقیقا د تیر کال د اګست میاشتې بیا تر ننه پورې د بشري مرستو په نامه چې یو لړۍ په افغانستان کې روانه ده او د دو میلیارد ډالر په شاوخوا کې ویل کېږي تر اوسه پورې مرسته شوې ده. که چېرې دا ودرېږي، په یقیني ډول د افغانیو ارزښت به په بازار کې په شدت سره راولویږي او دا به په نرخونو باندې بد تاثیرات ولري او په نهایت کې به په عمومي ژوند باندې خپل ناوړې اغېزې وشیندي.
کبیرته د میرمنو د بندیز مسلې ته راشم. لکاره د میرمنو د راګرځولو مسله چې اوس طالبانو یې امر کړی دی، حل لار تاسو ته څه ښکاري؟
زه فکر کوم یوازینی د حل لار به دا وي چې طالبان د خپل تصامیم چې په دې وروستیو کې د ښځو د زده کړې او همدارنګه د کار نه کولو په ارتباط صادر کړي، دا بیرته واخلي او عادي بهیر ته راوګرځوي او په دې ارتباط باید نور کوچنی ګامونه هم پورته کړي.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکي نصرالله ستانگزی و چې د ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2100 14,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ وایي پریکړه کړې د لونو د خیر راتلونکو په هدف گاونډیو هیوادونو ته کډوال شي.
په افغانستان کې د نجونو پر تحصیل بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ د خپل لونو د خیر راتلونکو په هدف د کډوالۍ تکل کړي. دا کورنۍ وایي نه غواړي پر لونو د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ ترخې تجربې تکرار شي. د کابل یو اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل غواړي د خپلې کورنۍ د دریو غړو سره یو ځای ایران ته ولاړ شي تر څو یې لونې زده کړې وکړي. د وای دوه لونی لري چې یوې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي او بلې د لومړي ټولګي زده کوونکې ده.
ما د دختر
ز دوه لونی لرم، نه غواړم چې لورګانې مې لسته کړو پاتې شي. دلته هر ورځ وضعیت خرابېږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیله درلودې خو هر څه صفر شول. په بل هیواد کې ښایي زه کار وکړم او لونی مې زده کړې وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي.
د وای د نجونو په زده کړو او تحصیل د بندیز د پای ته رسیدو هیڅ هیله ورته نه ده پاتې.
زه د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ تجربه لرم. ټولې خویندې مې او زموږ د کورنۍ نورې نجونې بې سواده پاتې شوې. ډېرې له خپلو حقونو بې برخې شوې. څه وکړو؟ مجبور یو. د کور هر څه مو چې لرل ومو پلورل. هیڅوک نه غواړي چې کډوال شي.
په ورته وخت کې د هرات ولایت اوسیدونکی نیک محمد وای غواړي د خپلو دریو خویندو او مور سره ایران ته کډوال شي تر څو د خویندو راتلونکی ښه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ غړي پاسپورت نه لري نو اړ دی چې په غیر قانوني لارو سفر وکړي.
سه تا از خواهرم از تحصیل باز ماندن، هر کدامشان در دانشگاه و مکتب بوده. برای ازی که اونها بتونن
درې خویندې مې لزدکړو پاتې دي. د دې لپاره چې هغوی زدکړې وکړي او خراتلونکي ولري مګاړیو چې د پاسپورتونو د نه درلودلو له امله په غیر قانوني لارو سفر وکړو تر څو زموږ د خویندو راتلونکي ښه شي. په افغانستان کې ژوند نور سخت دی.
غیر قانوني یا راه قاچاق بپیمایم، تر هر حال زندگی در افغانستان به کلی ناممکن و سخت شده است.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاسپورټ او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ویزې اخیستل تر بل هر وخت سخت شوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په میرمنو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د طالبانو حکومت تازه د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ښځینه محصلینو په مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو د میرمنو په وړاندې د طالبانو د حکومت په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی. افغان کورنۍ اندېښمنې دي چې له لوڼو او خویندو یې د زده کړو او تحصیل حق اخیستل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د سړې هوا او واورو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. لارې بندې شوي او په زرګونو الوتنې لغوه شوي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د نیویارک په لویدیځ کې د بفالو په سیمه کې د سړې هوا له امله د 28 کسانو د مړینې خبرونه خپره شوي دي. د متحده ایالاتونو په نورو سیمو کې هم د اسوشیټیډ پرس اژانس راپور له مخې لږ تر لږه 24 تنه د واورو او بادونو له امله مړه شوي دي. په بفالو کې چې تېره شپه هم تر 40 سانتي مترو پورې واوره وورېده، تر دې مخکې په دې سیمه کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې 2 متره او 40 سانتي متره واوره وورېدلې وه. چارواکي وایي چې د نورو ورښتونو امکان هم شته. د نیویارک گورنر کیټی هاچل چې په خپل هم د بفالو اوسېدونکو ده وایي په دې ځای کې وضعیت داسې دی لکه د جګړې سیمه چې وي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر کسان په لارو کې په خپلو موټرو کې سار دي. کوم کسان چې په بفالو کې هم مړه شوي دي هغوی اکثر په موټرو کې وو چې واورې پرې اوښتې وې. یو شمېر کسانو بیا هغه وخت ژوند له لاسه ورکړی دی چې واورې یې توژلې، او ځینو کسانو ته روغتیایي مرستې د لارې د بندېدو له امله په وخت ونه رسېدلې نو سا یې ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د مړو شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له ځپل شویو سره یې د مرکزي حکومت له لورې د مرستو ژمنه وکړه. د واورو له امله د متحده ایالاتونو په ختیځو سمندري سیمو کې د څه باندې 2 لک کسانو برېښنا قطع شوې ده. د متحده ایالاتونو په نږدې 48 ایالتونو کې هوا سړه ده او یخ باد لګی شي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د دې هوا له امله په زرګونو الوتنې ځنډېدلې دي. یوازې د جمعې په ورځ 4000 سل پروازونه لغوه شول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې مطالب او راپورونه لرو. ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه لرو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
کولمبین خبرونې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي څلورو نړیوالو مرستندوی ادارو د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ورسته له هغه وځنډول چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. ورسته لولو چې د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې موسسې ویلي چې دوی نسي کولای په افغانستان کې په کاري ځواک کې له ښځینه کارکوونکو پرته په اغیزناکه توګه اړو کوچنیانو، ښځو او نارینهو ته لاسرسی ومومي. طالبانو د شنبې په ورځ ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې، او د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ناوخته پوهنتونونو ته د ښځو پر تاک بندیز ولګاوه. پر کار د بندیز په اړه د طالبانو حکومت ویلي چې د ښځو د حجاب په خاطر یې دا پریکړه کړې، خو ښځو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی له سم اسلامي حجاب سره کار تتلې. او دا اقدام به زرګونو کورنیو ته سخته اقتصادي ضربه ورسوي. د مقالې د لیکوال په وینا یادو څلورو غیر دولتي ادارو چې خپل فعالیت یې په افغانستان کې درولی، د ښوونې او روزنې، د کوچنیانو د خوندیتوب او تغذیه په برخو کې خدمتونه وړاندې کول. په مقاله کې د افغانستان لپاره د ناروی د کډوالو شورا مشر نیل ټرنر له قوله راغلی، موږ ټول کلتوري نورمونه په پام کې نیولی دي او موږ په ساده ډول د خپلو وقف سویو ښځینه کارمندانو پرته کار نسو کولی. د ښځینه کارکوونکو حضور زموږ د کار لپاره اړین دی چې هغو ښځو ته لاسرسی ومومي چې مرستې ته سخته اړتیا لري. ABC نیوز خبرونې د بدخشان ولایت کې د طالبانو پر قومندان برید ته کتلی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله یادونه کوي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د یو موټر بم برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو د حکومت یو سیمه ایز قومندان یې وواژه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته تایید کړی چې په بدخشان کې د دوی امنیه قومندان په یو موټر بم چاودنه کې چې په فیض آباد کې د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته نږدې سوی و ووژل سو. ټکور زیاته کړی چې د امنیه قومندان تر څنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د ABC خبرونې په مقاله کې راغلی چې داعش ډلې وروسته له هغه په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي چې طالبانو په دې هیواد کې د 2020 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ.
اوس هم ورځو کندهار ته. دغلته کروندګر شکایت کوي چې د زراعتي آفتونو د مخنیوي لپاره د دوا پاشۍ عصري او پرمختللو وسایلو ته لاسرسی نه لري.
نمشته راته دغه دواوی چې
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو باغ لرونکی عزیز جان وایي لای هم هر کال انار د بیلابیلو مرزونو او آفتونو لامل خرابېږي او د محصول پر مهال حاصل کم وي. عزیز جان وایي د دوا پاشۍ د وسایلو سره بیخي آشنا نه دی، ځکه په خبرې دغه ډول وسایل په بازار کې نه موندل کیږي. نوموړی وایي که زراعت ریاست دوی ته د عصري دوا پاشۍ طریقې او د وسایلو استعمال وشي، نو زراعت به یې وده وکړي او محصولات به یې ډیر سي.
دغه ماشینه آلات که پیدا سي، که پیدا سوي دي د یو چا او چا څه دي خو هغه هم په طریقه نه پوهېږي. که دغه پیدا سي او دغه په کار وویژي، نو دغه زراعت ته ډېر ښه استفاده نه کوی چې زموږ د کندهار یا د افغانستان په سطحه یا زموږ د خپل منچکې کم حاصلات چې کمېږي، یوازینی لوی مشکل هم دغه ده چې نه مشته راته ته دغه دوا ویشي دي. دا کېدای شي چې یو پیدا ترلی بل بیا تاوان سره دی.
ګل محمد د ژړۍ ولسوالۍ د انګورو یو باغ لري چې شاوخوا 2300 تاقه بیلابیل ډول انګور لري. دی وایي د دوا پاشۍ د منظم سیستم او وسایلو نشتون هر کال پر محصولاتو منفي اغېز کوي. د ګل محمد په خبره چې په وار وارې هڅه کړي تر څو د انګورو د مرزونو د مخنیوي لپاره دوا پاشۍ وکړي، خو په وینا یې د دوا پاشۍ وسایل نه لري او په بازار کې د خرڅېدونکو وسایلو په کارونې نه پوهیږي.
دا سپیر غوښه او د نور مرزونه چې هر کال دغه موږ انګور ورسته کوي، د واپسی موږ نس کولای او کوم سامانونه چې په بازار کې خرڅیږي دا سی ګراندې چې موږ وس نه پرسیږي، بل دا چې اصلي په استعمال موږ نه پیږو.
پاینی وخت کې د زراعتي چارو کارپو محمد علي منندوی وایي د ښه حاصلاتو د لستراوړلو لپاره تر بل هر څه دوا پاشي او د دوا پاشي په واسطه د مرزونو مخنیوي مهم دی.
زه یو مثال درته وایم که چیرې موږ تخم پاشي د ماشين په توسط باندې وکړو، زموږ په حاصلاتو کې لس فیصده ډېر شي او موږ تقریبا 40% زیات مثال راکمولای شو. کچیر د مثال په توګه موږ د حاصل چکل اخلو، کدا موږ د ماشين په توسط باندې وکړو، 25% زموږ په حاصلاتو کې ډیروالی راځي او تقریبا 10% پر د زیات مخه نیول کیږي. نو همدا رنګ په دوا پاشي کې هم موږ دوا پاشي په دې خاطر باندې مهمه ده چې باید په عصري وسایلو په توسط باندې وسی تر څو موثریت رامنځته.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د زراعت او مالداری ریاست مسولان هم مني چې کنداري کروندګر د یادې ستونزې سره مخ دي. د دې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي زراعت ریاست د دوا پاشۍ کافي وسایل نه لري چې ټولو بزګرانو او باغلرونکو ته یې ورکړي، خو په دې اړه د زراعت د سکتور سره د همکارو موسساتو څخه د همکاري غوښتنه کړې.
د عصري ماشین آلاتو د دوا پاشۍ د خلکو د غوښتنې په اساس مو چې خلک یې غوښتنه کوي چې لاسرسی ورته پیدا کړي، په دې اساس باندې مو زراعتي سکتور کې چې کوم موسسات زموږ سره کار کوي د هغو له طریقو څخه مو هغو ته مو پیشنهاد په شکل موضوع راجع کړې ده چې د بزګرانو سره په دغه بحث کې پر همکاري وکړي او همداشان د پیو نړیوال زراعت خوراکه پروګرام چې خاصتا په زراعتي سکتور کې کار کوي په افغانستان کې هغه سم د پیشنهاد په شکل غوښتنه کړې ده چې خاصتا دې برخې دغه بخش ته یعنی چې بزګرانو ته دغه ماشین آلات خریداري کې او همکاري ورسره وکړي توجه وکړي.
کندهار چې د افغانستان یو له زراعتي ولایتونو څخه دی هر کال یې د حاصلاتو پر مهال کښتونه د بېلابېلو مرضونو په خاطر خرابیږي او ضایع کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو اوس هم د څو شیبو لپاره په ورزشي پیښو ته میګو.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربو او نیوزیلند ترمنځ په لومړۍ ټیسټ سیالۍ کې پاکستان خپل لومړۍ پاړۍ ترسره کړه او 438 منډې کړې دي. لوبډل مشر بابر اعظم 128 منډې وکړې او هغه سلمان بیا په ټیسټ کرکټ کې خپل لومړنۍ سلیزه ترلاسه کړه. د نیوزیلند لوبډل مشر ټیم ساوتی بیا مخکښتو پاچونکي وو چې 3 وکټې واخیستې. نیوزیلند د دویم ورځې تر پایه پورې هیڅ وکټ له لاسه ورنکړه او 115 منډې کړې وې. نن د لوبې درېیم ورځ ده او د نیوزیلند لومړۍ پاړۍ جریان لري. بل لور ته د استرالیا او سویلي افریقا په دویمه ټیسټ لوبه کې استرالیوي اوپنر ډیوډ وارنر بیا په خپله سلمه لوبه کې 200 منډې وکړې. نن د دې سیالۍ هم درې مورز جریان لري. په فوټبال کې بیا د انګلستان په غوره لیګ سیالیو کې 13 شپه هم 2 لوبې ترسره شوې. د دې سیالیو په جریان کې لومړۍ لوبه د چلسی او بونموت ترمنځ وچې 2-0 چلسی وګټله. په دویمه سیالۍ کې بیا مانچستر یونایټیډ او نټینګم سره مخ شول چې 3-0 د مانچستر یونایټیډ په بریا سره پای ته ورسېده. تر دې دمه د لوبو په درجه بندۍ کې مانچستر یونایټیډ په 5 او چلسی په 8 مقام کې ځای لري او د لومړي او دویم مقام ځایونه بیا له ارسنال او نیوکاسل سره دي. تاکل شوی ده چې نن د کابل پر وخت د شپې 12:30 بجې مانچستر سیټي او لیډز یونایټیډ سره سیالي ترسره کړي. د یادونه ده چې دغه سیالي د فوټبال نړیوال جام په پار د نومبر میاشتې په 12 نیټه ځنډول شوې وي چې د ډیسمبر میاشتې په 16 نیټه یو وار بیا پیل شوې.
زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل وو. له همدې سره د خبری مجلې خبری توکي پای ته رسیږي. په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو. زه په 8 بجو بیرته راستنیږم.
د مانو ملنګ جلال زید د واد خاور سوالي پکتیکا ولایت د غاشتي اوسیدونکو د شامردان د کلی ورور آزاد رادیو سره خراب د خالی پښیانو سره خپړې لګو نور شي نه درا پات. نو د آزاد رادیو ټیسن نه سره سم کیا.
زه میر احمد ملت فالم د هلمند ولایت نمی دا پیغام درته پریښی دی. ازادي رادیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنۍ صفو باندې کار نه کوي نو موږ په لندو صفو باندې نیسو او دلته یې همیشه اورو. هر وخت ازادي رادیو سره مینه لرو و سم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو. نو موږ دایي لکه وشتا چې بیرته نشرات پیل کوي په یو بل فریکونسي باندې په افغانستان کې. دا چې موږ د ازادي رادیو زیات مینهوال واکنم ازادي رادیو مو هر وخت اوریدله ډیر ځینې خوشاله وو. نو خدای دې همکاران ژوندي لري. نو خدای پامان.
زه حارث د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور از موږ دا غوښتنه ده چې د کجکي ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې ورور یو پل دی چې دی پل تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوب پسې دا دوی حوزې سره جلا کړی دي. خلکو ته ډیر غټ مشکل دی وروره. مخکې ای هتان راغلي پر ګرځېدلې دي وروره. خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامې د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستاسو د راډیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د امارت تر مسؤلینو پسې ورسي چې دا د کجکي ولسوالۍ د اعظم په علاقه کې چې دا کوم پل دی وروره دا خلکو ولس او ټولو مسلمانانو ته ډیر غټ مشکل دی وروره. چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دا خپل د مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو د 3-4-5 ولایت سره وصل شي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته روزانه زما د خبرې به نشر کوي. پوه شولې مقامات ته ورسیږي. مایی بایی ما پویشه دا طالبان را تک یو نیم کال فاغر دو کال پروکی که زمان خپل حقوقی ندره کلی ماشونه پویش بچی هم لرو پویش کار روزگارم و تیر نظام بردو که پویش واسا پر زمان حقوقی ندره کلی و نیکم ماش را کلی ده دا مقاومت تاور سوی رو رسیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.